آزاده به چپو کی
در امواج آزادی. سلامونه ستلیم شهید آزاده به چپو کی پروگرام ته مو ز فرید سیال هر کلی کو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې معنی اعلان کړي او خبرداری ورکړی دی چې سرغړونکو سره به سخت چلند وشي. د موړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیته لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. د فرمان تیر ورځ صادر شوی دی او په افغانستان کې د خبریالانو په ګډون د ډیرو رسنیو د لانو همدارنګه د هغو کسانو چې په افغانستان کې ژوند کوي اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې لا د مخه په رسنیو او د بیان پر ازادۍ باندې سخت محدودیتونه وضع کړی شوي دي. یو شمېر خبریالان او عام خلک وایي دا فرمان به د دې لامل شي چې خلک د چارواکو او نظام په اړه له رغونکو انتقاد څخه ځانونه وساتي. دا چې په دې فرمان کې نور څه راغلي نن خبرونه کې پرې بحث کوو. مېلمانه هم راسره شته خو تر ټولو مخکې ورځو په دې اړه باندې د اکرام الله اکرام چمتو شوی راپور اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوي صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي به له سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیته لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکې څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کومو نیوکو ته بې ځایه نیوکې ویل کېدای شي. د فرمان له مخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کېږي بلکې د اوښتي زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. دغه راز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا یې نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو او پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې له وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو او نظام په اړه له رغونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له دې فرمان نه داسې ښکاري چې له دې وروسته به نو هیڅوک نشي کولی چې ان په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي یا لږ تر لږه یو مشوره دې هم ورکړي ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي له وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسي وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې سپکاوي شکنجې او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډېر وخت سخت او محدودوونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې له امله یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واک ته تر بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدود محدودیتونه لګولي. که څوم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. آن دا چې په کور دننه یو شمېر مدني د ښځو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکې او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او د دغو فعالانو خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د چارو د بېلابېلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمېر بېرته خوشي شوي، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا څو ورځې مخکې د ډسمبر په ویشتمه خپور کړ، ویې ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي. د دغه مرکز په ټکو په دې شمېر کې د 34 د نیونې او 136 د ګواښنې پیښې شاملې دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د مشر ملا حبیب الله اخندزاده د نوي فرمان له مخې له دې وروسته په رسنیو کې د طالب چارواکو په وړاندې هر ډول انتقاد منه دی، یو څوک نشي کولای چې د طالب پر مشرانو او چارواکو باندې د طالبانو د نوي فرمان پر بنسټ بې ځایه او له واقعیت لري انتقادونه وکړي او پر دوی باندې اعتراضونه وکړي. دا چې ولې طالبانو په مسلسل ډول له کلنه چې واک ته رسیدلې دي د افغان ښځو او نجونو تر څنګ پر رسنیو باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه وضع کړي دي، او په دې لړ کې د ملا حبیب الله اخندزاده دغه وروستی فرمان چې وساته خلک نشي کولای د طالب مشرانو پر کړنو د هغوی پر کارونو انتقاد وکړي او غږ راپورته کړي. که څه هم د طالبانو د مشر په فرمان کې یادونه شوې ده چې له واقعیت لرې اعتراضونه څوک په دغه چارواکو باندې نشي کولای، خو داسې ښکاري چې د طالبانو دغه نوی فرمان په یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې د رسنیو او د بیان ازادي رامحدودوي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واورېدل، یو شمېر خبریالانو اندېښنه څرګنده کړې وه چې که چیرې دغه ډول فرمانونو صادرېدل ادامه وکړي، یا له دې مخکې چې په رسنیو باندې کوم بندیزونه وضع شوي دي، یا له دې وروسته چې کوم بندیزونه وضع کېږي، دا ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې د رسنیو غږ او همدارنګه د خلکو رغونکي انتقادونه چې پر چارواکو پر حکومت کوي دا به لا پسې چپ شي او خلک به د دې توانایي ونه لري چې په رسنیو کې راڅرګند شي او د طالبانو په چارواکو یا پر کړنو باندې اعتراضونه او یا هم انتقادونه وکړي. همدارنګه د عامو خلکو ویره ده چې که دوی د طالبانو له حکومته شکایت لري یا ګیله مند دي یو موضوع په برخه کې، دوی به ونه توانیږي په آزاده توګه باندې خپل نظرونه له رسنیو سره شریک کړي او کولای شي په دې برخه کې په آزادانه توګه او بغیر له دې چې ویره ورسره وي خپل نظرونه شریک کړي. نن خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. له پاکستان را سره افغان خبریال ظاهر بهاند او همدارنګه په افغانستان کې د ننه را سره له زده کړو راګرځول شوی محصل سوریا خان دي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. بهاند صاحب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ، که تاسو راته ووایاست دغه د طالبانو نوی فرمان چې له مخې په رسنیو کې د طالب چارواکو او د طالب مشرانو باندې انتقاد او همدارنګه پر دوی نیوکې منکی، ستاسې په ان باندې چې خبریال یاستئ او په دې برخه کې مو کلونه کار کړی دی، څه ډول یو فرمان دی، څومره دا لار برابروي چې په افغانستان کې لا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي رامحدود شي؟
اغلی سیال پسر که سلامونه تاسو تا تاسو تخنیکی هم کارانه تا هم دارنگا تاسو درانو او ریدونم که تا ورانی کومه و باید دا او همیسه لغورازمه سه جمهوریت سقوط کرای دا با پتولیز توگا پر اسنه باندې خبره دې زه باندې ځینه ولا کې خبر اعلان وطن په خودو اسنه ډیرای وته او هر نو چې نوی نوی فرمان ورکول کېږي د طالبانو د مشر لخوا او همدارنګه ځینې نور داسې چارواکي طالب چارواکي چې نه غواړي چې پسله د دغو فرمانونو له لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټې کړي او نه غواړي چې دنیاوال ترې خبر شي، او هره ورځ په تېرېدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي. خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال ووایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړه، حتی کول دوی حتی خبریالان دمګړی خبر چې لیکي د دوی په خوخه باید خبر ولیکل شي او د مخکې دې چې دا خپور شي باید د طالب له چارواکو سره یا د استخباراتو له ځینو غړو سره دا خبر شریک شي چې دوی اجازه سته که نسته. نو فکر وکړئ چې یو رسنۍ او په داسې یو وضعیت کې وي نو هغه به څه ازادي بیان وي څه هېڅ ډول ازادي بیان هم اوس نشته، نه نه د بیان ازادي شته او نه خپلواکي شته. فقط دوی غواړي چې د هر ورځې په تېرېدو سره افغان خبریالان افغان رسنۍ سانسور لاندې ونیسي او د سانسور هم اوس هم دوام لري لکه څنګه تاسو دنیاوال ټول پرې خبر دي. په افغانستان کې هیڅ ډول ازادي شتون نه لري او دې ترڅنګ ښځینه خبریالانې چې دي حتی په کنفرانسونو کې ته ورته اجازه نه ورکول کېږي چې دا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. فکر وکړئ چې په داسې وضعیت کې چې دوهمه کوریا ته جوړه شوې ده، حتی کوریا به هم د ما په نظر حالات به له افغانستان نه بهتره وي.
په هند صاحب که چېرته وګورو د رسنیو ارزښت ته، د رسنیو قدرت ته، په ټولو کې په ټولنو کې دوی کولی شي یا افکارو ته سوق ورکړي، کولی شي په ټولنه کې پوهه رامنځته کړي، په ټولو کې هغه درې دندې چې د رسنیو دي. یا موږ په مسله همیشه په ژورنالیزم کې وایو چې رسنۍ د خلکو حکومت ترمنځ یو پل ده. ولې طالبانو رسنۍ هدف ګرځولې دي؟ هر دفعه چې یو فرمان راځي د طالبانو د لوی مشر لخوا رسنۍ هدف ګرځي او په رسنیو باندې یو بندیز وي. ولې د ټولنې د ښځو تر څنګ رسنۍ یو لوی هدف د طالبانو لخوا چې سانسور شي؟
ګوره ما مخکې مې وویل چې دوی نه غواړي په دا تېرو څلورو کلونو کې ډېرې تېروتنې ترسره شوې، ډېرې زیاتې. اوس فکر وکړئ 215 ته خطۍ په 2015 کال کې په راپور کې ترسره شوې دي، اما دا 215 دا ډېرې دي. دا هغه 215 ته خطۍ دي چې په اصلاح ثبت راجستر شوي دي، له دې نه ډېر زیات شوي، حتی شمېره به تر 400 هم پورته وي. خبره اساسي په دې کې ده، مخکې مې ویلي چې دلته دوی نه غواړي چې هغه کړنې چې دوی ترسره کوي هغه قانون سره چې برابرې نه دي هغه کړنې چې دوی ترسره کوي. مثلا د مثال په توګه د بېلګې په توګه ویلی شم چې ښځو باندې بندیزونه لګولی، ښځو اجازه نه لري چې په اصلاح یا په رسنۍ کې یا په نورې دندې ولري. دې تر څنګ ښوونځي دي چې تر اوسه پوهې در حال چې څلور کاله کېږي دوی ژمنې کوي چې نن به خلاصېږي، سبا به خلاصېږي. دا ده دې تر څنګ همدا اوس هم ډېری ښځې، ډېری خلک چې په اصلاح غواړي خپل غږ اوچت کړه، هغه فوراً یا جیل ته اچول کېږي یا شکنجه کېږي. دوی فقط دوی هدف او مرام دغه ده چې دوی نه غواړي چې هغه رسنۍ دوی کړنې برملا کړه. او دې تر څنګ دا هم ویلی شم چې اوس ټول رسنۍ هغه رسنۍ چې په اصلاح دمګړۍ په افغانستان کې فعالیت کوي هغه دوی له ویرې نه دوی نشي کولی چې هغه په اصلاح هغه رسنۍ هغه اداره چې په اصلاح کومې ستونزې لري هغه برملا کاندي. نو تاسو فکر وکړئ بله خبره دا چې په جمهوریت په وخت کې ډېری وزارتونو په اصطلاح ستونزې درلودې، په چارواکو باندې مې نیوکې کولې، اما اوس فکر وکړئ چې دا د طالبانو په حکومت کې اصلا ستونزې نشته. ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي، له حده وتلې ډېرې زیاتې دي، اما دوی فقط نه غواړي. دوی هدف یې دغه ده چې رسنۍ وځپي، خبریالان وځپي او دوی خبریالان له ویرې نه دا خبر خپور نه کوي، خپور نه کوي. فقط هدف دوی دغه ده، مرام هم دغه ده.
که چیرې لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې، طالبانو هدف یوازې دا وي چې رسنۍ سانسور کړي، د افغانستان دننه وضعیت نه خلک خبر نشي، نړۍ ته د دوی هغه واقعیتونه رابرسېر نشي، څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تخته کېږي خو رسنۍ کېږي نه، او که کېږي هم ډېرې کمې کېږي. که چیرې هدف دا وي، بیا ولې طالبان په دې اقدام نه کوي چې په افغانستان کې دننه ټول رسنۍ وتړي؟ ولې سانسور کوي؟ ولې ورباندې محدودیتونه وضع کوي؟ ولې بېخي تړي نه؟
ګوره هغه سیال زه تاسو ته په ډاګه وایم، دوی دغه کار هم تر اوسه پورې اجازه یې ورکړې، دغه رسنۍ تر اوسه فعالیت کوي. اوس شمېره ډېره زیاته کمه شوې ده. د دې تر څنګ دوی یاو دم د کار نشي کولای د ما پانسره دوی یعنی د تاسو ته دا په دا غوښمه چې د وخت په تیر دو سره به هغه دم غړې فعالیت کوي هغه به متړل شي که چېرې دوی ونه تړي په خپله به یې دروازې بندې شي په ځکه چې رسنۍ دم غړې په افغانستان کې له مالي ستونزو سره مخامخ دي پخوا یې ځینو هېوادونو مثلا مرستې ورسره کولې اعلانونه به خپرېدل نو اوس هغه شی نشته یا دوی وایي په مرګ ونیسه ته بېرته خپله راضا کېږي هغه متل ده دوی دا کار په دې کوي و خپل به دا کار وکړه خپل به عارض دې ته سي چې رسنۍ خپل دروازه بندې کا نو دوی ډېر هغه لوبه په لاره اچولې ده چې دوی خپل په دې پیږي ښه پیږي استخبارات یې ښه په دې پیږي چارواکي په دې پیږي چې که موږ ونه تړو دا په خپله به اوراد راشي چې دا وتړل شي او دا زه په ډاګ باندې یو کال په تېرېدو سره به پراتلونکو دغه د 2019 کال کې به ډیری نورې رسنۍ هم وتړل شي.
ډېر زیاته مننه بهان صاحب تاسو ته به بېرته راوګرځم. اوریدونکو بیا هم یادونه کوم چې نن پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا پر رسنیو نوې بندیز ستم کیږو. په دې بندیز کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولی په رسنیو کې په ازادانه توګه باندې د طالب پر چارواکو د دغې فرمان په ټوکو بې ځایه او له واقعیته لرې نیوکی او همدارنګ انتقادونه وکړي. لکه څنګه چې بهان صاحب یادونه وکړه د دې ترڅنګ یو شمېر خبریالان او په افغانستان کې هم خلک دا اندېښنه لري چې ښایي په دغې فرمان سره هغه رغونکي انتقادونه چې دوی پخوا پر طالب چارواکو کولی شو نورو نشي کولی دغه انتقادونه له رسنیو سره شریک کړي او د دوی ویره لا په دې برخه کې زیاته شي. بهان صاحب ستاسې په باور باندې که چیرې دغه ډول فرمانونه صادریږي او تاسو یادونه وکړه چې رسنۍ بالاخره مجبوریږي دې ته چې مخکې له دې نه طالبان دروازې وتړي دوی خپل په کراره باندې خپلې دروازې را وتړي او د خبریالانو یا د خبریالۍ له کاره لاس په سر شي. تاسو چې اوس په پاکستان کې یاستئ هلته ډېر شمېر خبریالان درغلي یا دا چې رسنۍ یې تړل شوې ده یا دا چې محدودیتونه ورباندې په جمهوریت کې کار کړی اوس په افغانستان کې پاتې کېدلی نه شي یا داسې کسان دي چې ورته جنجالونه لري له طالبانو سره او د طالبانو په وخت کې رپورټینګ کړی دی اوس هلته نه شي پاتې کېدل. د دې خبریالانو د وضعیت په اړه ته ووایه دوی په څه وضعیت کې دي او څومره یې کارونه مخته تللي دي په پاکستان کې ویره د کډوالو مخصوص د خبریالانو څه ده؟
مننه ښه پوښتنه مو وکړه اغلې سیال. دلته د جمهوریت له سقوط وروسته بخښنه غواړم جمهوریت له سقوط وروسته هغه شمېر خبریالان چې دلته راغلي دي پاکستان کې میش دي له خورا ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. مثلا تاسو ته ویلی سم چې دمګړې خبریالان په ټولیزه توګه هیڅ کډوال نسی وتلی په سمه توګه تاګ را تاګ نشته د خپلو کورونو کې بند پاتې دي در حال چې 40 کاله دوی له بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه له امنیتي ځواکونو سره په اول خط کې دوی رپورټینګ کوو اوس فکر وکړي چې دوی دلته پراته دي تراله چې دغه دښمني یې ځان ته وګټله او حکومت هم په اسلامي کورس او دلته اوس له ستونزو سره مخامخ دي. زه د دلګې په توګه ویلی سم درته چې خبریالان هره ورځ په دې ویره کې دي چې څنګه به څوک به پولیس راځي او دروازه به ټکیږي او ما به باسي. داسې خبریالان همدا اوس رشته تقریبا شمېره تر 2 تنو داسې همدا اوس 8 تنه خبریالان دي موږ په جیلونو کې پراته دي بې برخلیکه پراته دي. ولې پراته دي؟ ځکه چې دوی اسناد نه درلودل او دې تر څنګ د پاکستان حکومت دوی باندې دا تور لګوي ستاسو جاسوسان دي. اوس فکر وکړئ چې تر دې حد حالات رنګلی شي نو خبریال چې یوازې قلم یې په لاس کې و په داسې حوالات کې ژوند وکړي نو هغه څه ژوند ماشومان له ښوونځیو پاتې دي افغانستان تک نه نشي کولای دلته د پاکستان حکومت نمونه په خلکو باندې تاکلی دي په خو خو یوازې خلکو له پولیس نه یره ده اوس د خلکو په منځ کې هم ریږي وای ما بعد دا څه نسی چې ما رپورت ورکړم دغه افغانای په ما باندې نام واخلي فقط په کورونه کې بند پاتې دي چې خپل حوالیا خوراکي توکي چې دوی دانیسي دوی په ماخام نه وروسته په تیاره کې وزي وزیا خپل خوراکي توکي رانیسي یا درمل په کار اگر رانیسي بهتر راځي له یوې خوا اقتصادي ستونزې له یوې خوا دا ستونزې چې پولیس به یې څه وخت نیسي له بلې خوا افغانستان ته تګ نشي کولای دغه دوه درې میاشتې مخکې چې هغه په ارجنټینا پارک باندې چې دلته د پولیسو حمله وکړه په دې کې تقریبا نه تنه خبریالان و چې نه تنه په څلور تنه تر اندوسه نه درکړي هغه رپورټونه چې مونږ لګو نو فکر وکړو چې په ژوند په تر دغه حاله دلته پاکستان کې د خبریالانو ترنګلای سوای او دا حالت نورم ترنګلای کیږي اوس بل خبره دا چې خپل کیسونه د مختورلو په خاطر هغه خبریالان چې تر راغلي وو کیسونه په ټاپه ودرېدل ترامپ پر اتاک سره اتای د ترامپ پر اتاک سره د نورو هیوادونو په کیسونو باندې هم غیظ واچولې دلته اوس خلک به برخلیک پراته دي دلته په دې ویل کې چې آلمان کیسونه اوس ډېر تو کلی تو اگر یعنی ویلا سنس پیخی پتا پا دری دلی دی فرانسی دی پیچاک تکی سایمی دری آوان واسا خلق دات برخلی که پراتی دی حیران پاتی دی سی چو وکا هوادون جواب ارکای دی هوادون سم جواب نورتا وی اتا یونیسیار سی یونیسیار پا تش نوم یونیسیار دا ځان ته وای موږ د افغانانو دفاع کوو اصلا د چا تلیفون ته یا د چا ایمیل ته ځواب نه وایي حتی دوی خپل افغانان هڅوي چې باید پاکستان پرېږدي او لاړ شي پاکستان پرېږدي نو اوس فکر وکړئ چې افغانستان خلک د افغانستان خلک د افغانستان خبریالان اصلا بې چیښتنه دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي چې څوک یې د پوښتنې نشته موږ په دې ویره کې چې اوس نو څه وخت به کېږي چې موږ به له دې ځایه باسي او هلته به د طالبانو په ولکه کې به وي د طالبانو په جیل کې به پراته وي یا به بې برخلیک هلته کوم خواته به م کوي هرې خواته سور ژوند به م نه وي معلوم په اصلاح هغه کاروبار به م نه وي معلوم په جنونو کې به پراته وي دغه هغه ستونزې چې دم ګړی د پاکستان کې افغان خبریالانو سره لاسه او ګرېوان دي
ډېره زیاته مننه کورودان یو یادونه باید وکړم په پاکستان کې یوازې د خبریالانو په اړه نه بلکې په ټوله کې د افغان کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې د بېپول خبریالانو سازمان د راپور خپور کړی ویلي دي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ایستلو له ویرې د دې امکان شته چې دغه کډوال په مرګونی روحي او رواني ناروغۍ وخته شي په راپور کې راغلي دي چې دا کډوال د دې په وجه باندې چې سرګردانه دي د نیولو همدارنګه ماشومان ته د ډوډۍ او درملو د اخیستو ترمنځ له انتخاب سره مخامخ دي او اړمن دي چې له دغه ډول روحي او رواني شکنجې سره ځانونه عادت کړي په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې دغه وضعیت د پاکستان د لوري مو پیدا کړی خای دا کډوال ډیر نور مغزمن شي روحي رواني تکلیفونو سره مخامخ شي وړاندې به د بهان سبنه په دیړو پښتو چې د څومره ستونزمن وضعیت د چیو چا سره ویزه نه وي افغانستان ته ستنیدل نه شي او بیرته په پاکستان کې هم د نیول ویروي واقعا په روحي رواني لحاظ باندې څومره خلک غیزمني خو اوس به ورشو سوریا جانې ته سوریا هم را سره وصل شوې ده سوریا ته هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي لکه څنګه چې طالبانو نوې فرمان نور کړی دی لمخ کې خبريالان او د افغانستان عام وګړي نشي کولای یا افغانان نشي کولای پر سنیو کې پازادانه توګه باندې پر طالب چارواکو نیوکی وکړي او کچیر ته څوک نیوکی کوي په فرمان کې راغلی دی چې لسخ برګون سره به مخامخ کیږي تاسو د نن د افغانستان یاستې او یو له هغه کسانو یاستې چې لزده کړو پاتې یاستې نشي کولای خونځي او تا یا پانتونونو ته ستنی شي او د څلور کال کېږي چې د افغانان جنو عمر پم دې کې تیر شو تا ته دغه فرمان په څه معنا د سوریه جانې کله چې اوري چې په خو یو نیوکه انتقاد وکولای شو پر تاله مشرانو د نیوکه کولای شو چې ولی انجلی مکتب ته نه پرېږدي ولی انجلی پانتون ته نه پرېږدي خو اوس د دغه نیوکه بندیز هم په یو افغاني په یو افغان لګول کیږي تا دغه فرمان په څه معنا ده
سلامونه نه کې هلې تاسو درنومل باندې تا د زديره د ټولو لیدونکو ته ډیر مننه ستاسو د بلنې څخه. فایده جانې، که څه هم دا خبره چې د پخوانه د ښځو په حق کې شوې ده، یعنی ښځې حق نه لري چې خپل حقوق وغواړي، اواز پورته کړي، مظاهره وکړي، د کور څخه ووځي، یا هم د مکتب لپاره یا د پوهنتون لپاره خپل غږ پورته کړي، دا د پخوا څخه د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي په افغانستان حاکم شوي دي، دا حالت د ښځو سره روانه ده. اوس پخوا به یو دوه کسان په نارینهو کې به پیدا کېده، په رسنیو کې به کېناسته، یا هم په عام وګړو کې به یو دوه کسان به داسې به و چې په سوشل میډیا کې به داسې خبرې به یې خپرولې، یا هم داسې انتقادونه به یې کولې، یا نیوکې به یې کولې. اوس نو د هغې څخه هم یعنې مونږ خلاص شولو. اوس به نه عام وګړی که هغه ښځینه که نارینه یې، فرق نه کوي، اوس نه شي کولی چې خپل غږ پورته کړي، اوس نه شي کولی چې د دوی څخه پوښتنه وکړي. د قانون په اساس باندې که چېرته مونږ وګورو، چېرته خو اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته ده، نو د هغې په اساس باندې مونږ به چېرته لاړ شو؟ قانون خاص نام نشته دی، خو دوی چې وایي چې د اسلامي شریعت مطابق مونږ ټولنه برابرو، د اسلامي شریعت مطابق د اسلام حقوق او د اسلام قوانین، اسلام د شریعت چې شی ده په قرآن حدیث کې چې شی چې راغلی هغه مونږ عملي کوو په ټولنه کې، ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق مونږ ورکوو. نو زه دې نه دا پوښتنه کوم چې که چېرته واقعا تاسو اسلام غواړئ چې تاسو په ټولنه کې پلی کوي، د اسلام په اصولو کې خو یو اصول دا هم دی چې انسان چې دا ازادي بیان لري، ته کولی شي چې په ازادانه ډول باندې په خپل حاکم نظام باندې چې دا ته نیوکه وکړي، د هغوی څخه پوښتنه وکړي، خپل حقوق ته نه وغواړي، یا هم کوم زیاتی چې ستا په حقوقو کې کېږي، یا کوم مشکل تا ته رامنځته کېږي، حکومت ته نه خبر نه دي، هم چارواکي ته نه خبر نه دي، ته کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، خپل حقوق ته نه وغواړي. نو که چېرته تاسو اسلام واقعا منئ چې په ټولنه کې غواړي چې هغه پلی کړي او په ټولنه کې ټول اسلامي شریعت دي، نو د اسلامي شریعت یو اصول خو ازادي بیان هم شته دی. نو که چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې مونږ وګورو، هم دا کار شوی ده، خلک ازادانه کولی شول چې خپل سوالونه مطرح کړي، د رسول صلی الله علیه وسلم مقابل ته به راتله، د خپل سوالونه به تېنه کولې، هغه کسان چې د هغوی په حقوقو باندې به تېری کېده، هغوی به راتله، خپل حقوق به یې غوښته، یعنی دا ازادانه ډول به هغوی خبرې به یې کولې. بیا د هغوی څخه وروسته چې دا خلفاء راشدین چې راغی، د اصحابو کرامو په وخت کې، هر یو کس په وخت کې چې دا همدغه قوانینو، همدغه اصولو د اسلام د نگانه وو، دا مونږ قوانین دا مونږ نه دي جوړ کړي، نه هم د خارج څخه یا د غرب څخه دوی ته راغلي وو، دا د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، په قرآن کې راغلی، په حدیث کې راغلی، دا په ګڼ احادیثو کې راغلی. یو حدیث هم نه دی چې زه ووایم، یو حدیث، ګڼ احادیثو کې راغلی. اصحابو کرام همدغه اصولو باندې په همدې لاره باندې تللي دي. نو چې که چېرته مونږ واقعا غواړو چې په ټولنه کې اسلام مونږ عملی کو، نو دا اسلام او هغه اسلام بیا سره فرق کوي. آیا مونږ بیا هغه مسلمان نه یو چې د رسول صلی الله علیه وسلم شریعت په مطابق مونږ روان یو، د هغې په اصولو په مطابق مونږ روان یو، یا رسول صلی الله علیه وسلم بل شریعت راوړی و، اوس مونږ ته چې د طالبان له خوا نه بل شریعت راغلی ده؟ په اسلام کې دا دوه رقمه اسلام دی، هغوی جلا اسلام درلوده، اوس دا جلا اسلام دی، اسلامیت دی، اسلام د اصول ورته جلا دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم ډول اسلام غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي، کوم قوانین او کوم شریعت دوی راولي. که چېرته دوی واقعا غواړي، نو یو اصول خو د اسلام کې، یو اصول خو د ازادي بیان هم شته. ښځینهو لپاره د پخوانه دا حذف شوی و، دا حق نو ورکړ شوی، خو د اوس چې ګورم، اوس نارینه هم په ورو ورو په وار وار د دې حقوقو څخه نه پاتې کېږي، هغوی هم حق نه لري په ازادانه ډول خپل سوالونه مطرح کړي، یا هم په ټولنه کې چره شي وکیني، یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو یعنی د ښځو سره سره اوس سړي هم حق نه لري د ازادي بیان، هغوی هم خپل حق له لاسه ورکړی ده.
ستا په نظر باندې سره جانې، دغه ډول فرمانونه چې له پخوانه لکه په ښځو باندې وضع شوي وو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د زده کړو نه محرومیت یا له کار نه راګرځول، دا تر ټولو یو غټ تاوان دی چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته رسیږي. خو دا چې په رسنیو کې کله نه کله، په ځانګړې توګه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې ډېرې اورېدل کېږي، په دې باندې بندیز وضع کېږي، او له دې وروسته نارینه هم نشي کولی لوړه یا په آزادانه توګه باندې دغه ډول انتقادونه وکړي، کومې رسنۍ چې له افغانستانه بهر دي، لکه که مونږ اشاره وکړو ازادي راډیو ته یا بی بی سي ته یا ورته نور رسنیو ته، چې مثلا د ازادي راډیو په څپو باندې بندیز دی او ډېر په سختۍ باندې مونږ ته اورېدونکي را رسیږي، تر څو دوی وتوانېږي دلته د ښځو د پروګرامونو په اړه باندې په ټوله کې خپل غږ پورته کړي، یا کوم چینلونه چې مونږ ورته برابر کړي دي. خو څومره دغه ډول بندیزونه ستا په باور باندې له خلکو حق اخلي، یا دا ویره پکې رامنځته کوي چې د چیرې زه خبرې وکم خای طالبان ما ونیسی یا طالبان لما سره دا ډول برخورد وکړي چې هغه انساني برخورد نه وي، څومره د خلکو سره ویره ډېرې
دا خو سل په سلو کې زیاتېږي. اوس وګورئ، زه اسانه مثال د خپل ځان درته درکوم. اوس کولی شم چیرته، یعنی د پخوانه همدغه څلور پنځه کلونو په جریان کې زه تاسو سره ګډون کوم په هر پروګرام کې، یا هم خپل غږ پورته کوم، یا هم خپل مشکلات یا د ښځو مشکلات تاسو ته بیانوم. یو څه نه یو څه زما په زړه کې به ویر و پخوا لږ دونه ډېر نو، خو اوس چې مطلقا دوی غواړي چې د بیان ازادي له منځه ویسي، یعنی دوی ته بیا دا مشخص نه ده چې هغه ښځینه ده که نارینه ده، یعنی حق نه لري چې ته په رسنیو کې راڅرګند شي یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو موږ چې خبرې کوو، ښځې خصوصا چې خبرې کوي، د دوی خو ټول خبرې انتقاد دی. د دوی په هر یو عمل باندې موږ انتقاد کوو، ځکه چې د دوی هر یو کار، هر یو عمل چې دی زموږ د حقوقو په مقابل کې داسې یو عمل دی چې زموږ خپل حقوق د پښو لاندې کوي. نو که چېرته زه پخوا هم ستاسو سره په پروګرام کې هم دې نه وروسته، زه اوس د ځان نه یارېږم، کېدای شي چې ما پسې یو مشکل یو کس راشي، یا هم ماته یو مشکل جوړ شي، یا په ټولنه کې راته یو مشکل جوړ شي. نو دغه ویره چې دا پخوا یوازې ښځینهو لپاره، اوس د نارینهو لپاره هم شته دی. پخوا به په پروګرامونو کې که چېرته عام وګړي نه وو، همدغه خاص حکومت داری په همدې چارواکو کې کوم کسانو به کېناسب، دوی باندې به انتقادونه به یې کوله، نیوکې به یې کوله. اوس یعنی هغوی هم حق نه لري. نو تاسو فکر وکړئ چې پخوا و ټولنه نیمایي فلج شوې وه، د دوی دغه عمل سره، د دوی دغه فرمان سره اوس ټولنه به بیخي سل فیصدو کې به فلج کېږي. ځکه چې په ټولنه کې که چېرته تو ازادانه ډول نیوکه نه شي کولی، د بیان ازادي تو نه لري په ټولنه کې، تو نه شي کولی چې په ازادانه ډول وګرځېږي تر د خلکو تر غوږه خپل غږ ورسوي. نو دا خو داسې معنا لري چې موږ په ټولنه کې اوسېږو، ژوندي نه یو، یا هم یوازې موږ ژوند کوو، نه موږ څه شی اورو، نه موږ څه شی وینو، نه موږ څه شی ویلی شو. ړون کون او ژبه هم ګونګی ده، دغه په دې معنا باندې. زه خو دا ټول د افغانستان وګړي په دې شکل ته ګورم، ځکه یوازې ښځې پخوا داسې وي، جنتیان همدغسې وو، اوس نارینه هم ورسره یو ځای شو. یعنی د افغانستان ټول اے ټو زیډ ټول وګړي څه همدغسې شوي دي.
څه فکر کوي د دغه ډول فرمان تر شا د طالبانو اصلي هدف څه ده؟ دوی څه غواړي د افغان ولس نه؟
زمو په لحاظ باندې دا کارونه، دغه فرمانونه، دا هغه فرمانونه دي چې واقعا په ټولنه کې دوی شورشا رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې یو غوغا رامنځته کوي. دا شاید یو سیاسي اړخ هم ولري، خو موږ به سیاسي اړخ ته دونه نه پوهېږم، د هغوی په خپل سیاست باندې به ډېر پوهېږي. خو په ټولنه کې چې کوم کار همیشه شوی ده په سیاست کې، همیشه د سیاست په نگاه باندې، خپل د سیاست لپاره چې وګړي څه کوي، خصوصا چارواکي چې څه کوي، خو همیشه چې د حقوق د خپل لاندې چې کېږي، هغه د عام وګړي کېږي. د عام وګړي بیچاره ژوند هم مشکل سره مخامخ کېږي، او د دوی حقوق هم تر خپل لاندې کېږي. نو د دوی دغه فرمانونه شاید دوی لپاره چې دا کوم خاص هدف دوی په خپل منځونو کې ولري، خو زموږ لپاره لکه زه چې کوم عام وګړی یم په افغانستان کې ژوند کوم، زما لپاره د ټولو نه غټ زیان همدا دی چې زما د ژوند ورځ تر بلې زما ژوند مشکلېږي راته. زه په ازادانه ډول نشم کولی چې خبرې وکړم، په ازادانه ډول نشم کولی چې د کوره ووزم، یا هم هغه سرچینې ته چې زما لپاره ګټور دي لاسرسی ورته پیدا کړم، که زه یم، که مور مې ده، که خور مې ده. یعنی زما په شمول ټول نجونې، ټول جنکیانې دي، او ټول ښځې نشي کولی په ټولنه کې چې دا په ازادانه ډول خپل خبره موږي. پخوا یوازې ښځې وي، اوس سړی هم ورسره یو ځای شو. یعنی مطلب موږ ټول افغانستان خلک چې ده د خپل حقوقو څخه ورځ تر بلې موږ محرومېږو.
مننه سراجان، تاسو بیرته راځم. بهان صاحب، مخکې ما د بیپولو ډاکټرانو د سازمان خبره یاده کړه چې په پاکستان کې دغه خبر اعلان چې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې دي، یا په عامه اصطلاح افغانستان یې پرېښی ده، هلته اوسېږي، او دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې بېرته ستانه شي. دې سازمان ویلي چې دوی رواني او روحي ستونزو سره ډېر مخ دي. تاسې وایاست چې د دغې راپور پر بنسټ باندې واقعا د دې ډېر احتمال شته چې رواني او روحي ستونزې د یو افغان وګړي په ځانګړې توګه، تاسو چې له خبریالانو خبر یاستې، دومره لوی دي چې دوی مرګونی روحي او رواني وضعیت سره مخ وي؟
ښاغلی سیال، دا په تېر کال کې درې د ځان وژنې پېښې یوازې پلازمېنې اسلام آباد کې رامنځته شوې. چې دا په خپل دې کارندوی کې چې دلته رواني ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي. دا رواني ستونزې له چې پیدا شوی له دې چې د برخلیک پراته دي کې سونه پټه په درېدلې دي. افغانستان ته ویره لري چې نشي کولای چې لاړ شي. دلته ویزه تقریبا د نهم میاشت د پاکستان یعنی دا ناکاره حکومت نشی کولای چې دوی ته ویزه تمدید کا. ویزه بندې دي. یو ویزه تقریبا کله کابل یا اخلي دته باید 1415 ډالر ورکې شپږ میاشتې ویزه واخلي. راشه شپږ میاشتې زی په خپل مخ خپل تیریږي. یعنی فکر وکړئ چې پاکستان دومره محدودات محدودیتونه په افغان کډواله باندې راوستلې دي. د دې ترڅنګ د آر اس اف هغه ټولنه چې دا پوسته کې اسلای او خبر راغی چې دوی ملاتړي دي خبریانو. دا یو ښه ګام ده. دا موږ بیا هرکلی کوو. اما فشار دې دی چې دلته د پاکستان دغه پوځي رژیم دوی غوښتنو ته لبیک ووایي او د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي. خبره اساسي په دې کې ده چې د پاکستان حکومت اصلا غوږ پرې شانو نه ګروي. ملګرو ملتونو په وار وار د خبر پاڼې خپرې کړې چې افغان کډوالو سره کار مه لري او هغه کسان چې خطر سره مواجه دي افغانستان ته مه لېږدوي. اما دوی غوږ پرې شانو نه ګروي. دوی ته دا اصلا بې تفاوته ده چې څوک تهدید دي څوک نه دي. څوک کولای شي چې لاړ شي افغانستان څوک نشي کولای. دوی لږ هغه ړون ټول خلک پیوسته ګوري. هغه کسان هغه افغان کډوال چې له کلونو کلونو را په دې خوا دلته پی آر آر کارتونه یې درلود دلته پراته وه. کورونه یې خلکو دودو درلود چې حتی نیمو نیم کاله تابعیت یې درلود. د هغو کورونه یې حتی ونړول. دلته پیدایش همدلته سوی و. د هغو کورونه یې ونړول. دا په کوم کتاب کې راغلي دي؟ تاسې ولې داسې کوئ؟ درحاله چې فکر کوئ چې اواز همدغه طالبان په همدغه پاکستان روزل. اما اوس دښمن ګرځېدلی دي. دا همدغه نوی چې همدغه حکومت بدل شه پاکستان هرکلی ووایه مبارکي ورته ویل او نوی هېواد و. اما اوس دښمنان ګرځېدلي دي. هر کار چې کېږي افغانان قرباني کېږي. له هغې ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه رامنځته شوې ده او حالت د افغانستان او پاکستان ترینګلی شوی افغانان قرباني کېږي. دوی ستونزه د افغانستان له حکومت سره ده. افغانستان له طالبانو سره ده. زور له افغانانو باسي. ستونزه له طالبانو سره ده. زور له چرماټرو لکه د پاکستان د خلکو خبره له رومي بانجانو او له سوداګرو څخه باسي. ولې ولې تل افغانان قرباني کېږي؟ تر کله به قرباني کېږي؟ دغه حالت د ما په اند سره که چېرې همداشان دوام وي باور وکړئ چې یو انساني ناورین به پاکستان کې رامنځته شي. څه چې ځان وژنې به ډېرې شي. خلک مو مخکې ویلې تاسو ته چې خلک په خپلو کورونو کې ګیر پاتې دي. خلک وتی نه شي. خلک تګ راتګ نه شي کولای. خلک بې ویزې دي. 80% خلک همداوس بې ویزې پراته دي دلته. څه چې ویزې نه تمدیدېږي. اوس یو بل کار هم پیدا کړی پاکستان حکومت وایي که چېرې ته ویزه اخلي ته باید لاړ شې په کابل کې سفارت ته انټرویو ورکړې په وروسته لږ یې واخلې. نو هغه کس خو چې دلته تهدید لاندې دغه خو نه شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي. نو هغه ستونزې چې دلته ورسه د افغان کډوال افغان خبریان ورسره په خاص توګه ورسره لاس او ګرېوان دي. دوی فقط دوی قوتي کې ځای کړي دي چې دوی خپله دلته اړ شي چې لاړ شي افغانستان ته. دغسې یو وضعیت ده دلته پاکستان کې.
مننه کورودان به هانسب ژوندې وسی. سریا مخکې ما به هانسب سره په دې اړه خبرې کولې چې چیرته طالبان نه پرېږدي. د رسنیو د لارې خلک د دوی په مشرانو باندې انتقاد وکړي یا همدارنګه په ازادانه توګه باندې په دې باندې بندیز دی چې پر طالبانو رغونکي انتقادونه وشي. دوی ولې په ټوله کې دغه لارې چارې یا دغه رسنۍ کوي؟ ولې نه تړي یا ټولنیز رسنۍ ولې نه تړي چې په دوی باندې د انتقاد دروازه بیخي ور بنده شي؟ ستاسې په باور باندې ولې دوی سانسور کوي، بندیز لګوي، خو لای رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ په ټوله کې نه دي بندي کړي؟
د دې ځینې زیاتره ډېر اړخونه لري، ډېر بودونه به ولري، خو د سیاست باندې او د سیاست د نگاهه به زه نه ګورم، خو یو د ټولنه قوي اثر چې دوی دا کار کوي زما په اند باندې زه فکر کوم چې دوی په ټولنه کې غواړي چې هغه کسان ته دا غیر مستقیم په ډول باندې ووایي چې یعنی تاسو حق نه لرئ چې زموږ په مقابل کې ودرېږئ. رسنۍ چې دونه فعال دي په ټولنه کې دوی مقام تاسو نه جګه ده، یا دوی کولی شي چې په ازادانه ډول مونږ سره مخامخ شي، دوی خبرې وکړي، چې دوی ته مونږ اجازه نه ورکوو، نو عام وګړي ته د غیر مستقیم ډول ورته وایي چې تاسو دا کار نه شئ کولای، تاسو انتقاد نه شئ کولای. یو اړخ به دا وي، یو بل اړخ به دا وي چې دوی داسې بندیزونه لګوي د بیان ازادي باندې، یعنی په انتقادونو باندې، په نیوکو باندې چې تاسو نه شئ کولای چې راشي مظاهرې وکړي، یا تاسو نه شئ کولای چې مناظرې ته راشي مستقیم مونږ سره وغږېږي، یا په مونږ باندې انتقاد وکړي. نه خو ټولنه د ټول رسنۍ نه بندوي، دا دې لپاره ده چې ځینې رسنۍ خاص د دوی لپاره کار کوي، خاص د دوی صفتونه کوي، د دوی هغه کارونه چې په ټولنه کې کړي دي که نه دي کړي، هغه په ډېر زیات جلب توجه ډول باندې خلکو ته ښکاره کوي چې دوی په ټولنه کې ډېر فعال دي، دوی ډېر زیات کارونه کوي د خلکو حقوق لپاره ګرځي، دوی چې د زحمت بسي شپه ورځ نه ګوري، دوی ستاسو لپاره چې دا ولاړ دي، ستاسو خدمت کوي. شاید د دې لپاره هم دوی چې دا نه غواړي چې ټول رسنۍ بندې، خلک چې دا غیر مستقیم ډول یا مستقیم ډول چې دا دین خبري چې دوی په ټولنه کې چې کې په هغه باندې به تاثیرات پیدا کوي. بل بیا بل اړخ به دا هم کېدای شي چې اوسېږي چې دوی چېغې وهي چې مونږ په رسمیت غواړي چې مونږ په ټولنه په نړۍ کې د نور هېوادونو سره مونږ اړیکې ولرو، د هغوی سره چې د تعاملات ولرو، د نړۍ د خلکو سره چې دا مونږ خپل راکړه ورکړه ولرو، د افغانستان اړیکې د نور هېوادونو سره، د نور هېوادونو د افغانستان سره په رسمیت باندې ولاړو اوسېږي. شاید یو اړخ دا اوسېږي چې مونږ یعنی بندیز هم لګولی په هغه کارونو باندې چې د زمونږ د قوانینو سره چې دا مخالف دی، خو مونږ د ازادي بیان مخالف نه یو، مونږ د ټولنه کې په ټولنه کې د رسنیو خلاف نه یو، د خلکو خلاف نه یو چې هغوی په رسنیو کې کار کوي. نو شاید دا ښکارندوی د دې کوي، یا دوی ته دا تمثیل کوي چې خلکو ته وښایي، د نورو هېوادونو ته وښایي چې مونږ بیان ازادي ته ها اوس هم احترام لرو، غواړو چې په ټولنه کې اوسېږي. نو اړخونه ډېر زیات دي، نو دوی پوهېږي چې د دوی اصلي هدف څه شی ده، په ټولنه کې څه غواړي، اصلا دوی په خلکو باندې پلی کې. خو زه د هر نگاهنه چې ګورم، څومره چې مونږ په دې باندې بحث وکړو، خو قرباني همیشه چې دا عام وګړي دي، عام افغانان دي، بیچاره خلک دي په ټولنه کې چې اوسېږي، یو حق لپاره چې هغوی خوشحالېږي چې ورته ورسېږي، زرهاو نور حقوق د هغوی تر پښو لاندې کېږي. نو ضرر یې ډېر څه ده د عام وګړو په، د خلکو د جګ لوړ پوهې چارواکو په اساس باندې عام وګړو ته ډېر زیات ده.
یعنی ستاسو په باور باندې طالبان نړیوالو ته هم داسې ښودنه کوي چې دوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته وخت ورکړی دی او رسنۍ فعالیتونه کوي، بل خوانه ورباندې بندیزونه لګوي تر څو د دوی په خوښه باندې نشرات وکړي. ستاسو په باور مخکې مو یادونه هم که څه هم وکړه چې دا په خلکو کې ډېره ویر رامنځته کوي، او ښایي ډېر کسان زړه ښه نه کړي چې راشي رسنیو کې خبرې وکړي یا پر طالب چارواکو باندې انتقادونه وکړي. که چیرې دا انتقادونه ونه شي، د طالب چارواکو نیمګړتیاوې ورته خلک په ګوته نه کړي، تاسې څه فکر کوئ ټولنه به کوم طرف ته روانه وي؟
مونږ چې همیشه انتقاد کوو که هغه په کاري ټولنه کې اوسېږي، که مونږ په وظیفه کې وو، که مونږ په مکتب کې وو، که په پوهنتون کې وو، استادان به مونږ ته مشکلات به مونږ ته په نښه کوله، مونږ ته به ویله چې دغه مشکل دی، دغه ځای کې تصحیح نه، دلته ضعیف دی، دغه پوینټ، دغه نقطه ستا چې دا ضعیف ده، دغه قوي ده، څه ټول دي قوي ته قوي خو ښه دی چې شبکه به مونږ ته راکوله، په ضعیف باندې څه کار وکړه چې دغه نقطه دې هم قوي شي، دغه معلومات چې دا ستا کافي نه ده، دې معلومات ته چې دا لاسرسی پیدا کړي، نور معلومات دې زیات دي. دا انتقادونه د ټولنه کې د دې معنا نه لري چې ته نه خدای نه غزه غواړي چې یو کس لاندې راولي، هغه چې دا خلکو ته کم معرفي کې، یا هم هغې ته دا وروښایي چې تاسو په څه شي باندې نه پوهېږي، ستاسو په نسبت مونږ ډېر زیات پوهېږو. دا خو دې معنا نه لري، په ټولنه کې که مونږ اوسېږو، که په کور کې مونږ اوسېږو، که په هر ځای کې چې مونږ اوسېږو، انتقاد هغه مثبت اړخ ته به مونږ ګورو، منفي ته به نه ګورو. صحیح ده، زیاتره انتقادونه د منفي نگاهه هم دی، نه منفی نکات لري هغه د منځیل پر چې یو کس تخریب شي یا حکومت تخریب شي یا هم یو ټولنه کې چې دا خلک چې اوسېږي هغوی تخریب شي د هغوی ژوند تخریب شي دا لپاره چې دا درې انتقادونه کوي. خو زیاتره وخت دا انتقادونه مثبت اړخ لري. البته خلک دې لپاره انتقاد کوي په حکومت باندې چې په دغه شی کې چې تاسو پرمختګ کړی ده چې تاسو واقعا خلکو ته خدمت کوئ دغه مشکلات هم شته. دې ته هم تاسو نظر واچوئ، دې ته هم یو ځل فکر وکړي، دې باندې هم مشوره وکړي کېدای شي چې دغه مشکلات هم له منځه لاړ شي. که په کال کې نه په دوه کلونو کې خو به له منځه ځي. نو دغه انتقادونه په دې معنی لري زیاتره انتقادونه چې دا په دوی باندې د ښځو لپاره کېږي، د ښځو د تعلیم لپاره کېږي، د ښځو د درس لپاره کېږي، د وظیفې لپاره کېږي، مکتبونو لپاره کېږي، یا د پوهنتون لپاره کېږي. خو دې ته وایي چې یعنې مطلب تاسو د افغانستان د وګړو لپاره خدمت کوئ، د زړه نه تاسو غواړئ چې یو شی وکړي دوی لپاره. نو که چېرې تاسو واقعا خدمت کوئ، د خویندو لپاره هم یو خدمت وکړي، د ښځو لپاره هم یو خدمت وکړي، حداقل نور څه نه غواړو مونږ تاسو نه، یوازې دغه مکتب او پوهنتون ته اجازه ورکړئ چې دوی لاړ شي په ازادانه ډول، دوی مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، خپل درس ووایي. دغه انتقاد چې دا مثبت اړخ لري، زه فکر کوم خو که چېرې په دوی باندې دا اثر وکړي، دوی باندې دا تاثیر وکړي، نو دوی په منفي لحاظ باندې دوی ورته فکر کوي، دوی منفي ورته ګوري، دوی وایي چې دوی دا انتقاد داسې معنی لري. د دوی په آن باندې چې دوی زیاتره وخت همدغه خبره په رسنیو کې کړی ده چې د افغانستان د وګړي او ښځې چې د نجونې چې ازادي غواړي او د تعلیم او د کار اجازه غواړي، دوی لپاره غواړي چې دا ټول د غرب له خوانه راغلي هغه قوانین دي. نو مونږ د غرب په قوانینو باندې مونږ څه شي کوو؟ مونږ خو په خپل وطن کې یو، د خپل د وطن بچیان یو، نه یو تا دی هم دی خاورې کې پیدا شوی هم دغلته اوسېږو، د دوی په مطابق باندې مونږ د خپل د کلتور خپل فرهنګ په مطابق باندې تانه حقوق غواړو. بیا هغه څه حقوق نه دی چې د شریعت سره په خلاف دي. مونږ د شریع خپل شرعي او د خپل حقوق چې هغه حقوق چې مونږ الله را کړی ده، د الله رسول مونږ سره منلي دي، هغه حقوق مونږ درنه غواړو. نو دوی چې دا د انتقاد زیاتره وخت ده هغه منفي اړخ ته ګوري، مثبت ته نه ګوري.
او که دا وضعیت هم داسې دوام وکړي، ستاسې په باور باندې ټولنه کوم طرف ته به روانه وي؟
فایده جانې، زه فکر کوم ټولنه چې تر اوسه پورې ماته ډېر زیات داسې پرمختګ نه ښکاري. مونږ که چېرې ته ګورو وروسته ګولې چې دا زموږ ټولنه چې ده اړتیاوې زیاتېږي، ډاکټر له منځه ځي، نرس ته پاتې کېږي، اوس چې ده په هغه نرسانو باندې قابله ګانو باندې هم درسونه بند شوي دي، هغوی چې ده د ډاکټر په ځای باندې به کار کوي، بیا به نرس نه زموږ په ټولنه کې. انجینر مونږ خو د څلور پنځه کلونو کې چې کوم ځای کې چې مونږ ته انجینر ضرورت پیې پېښېږي، ښځینه او انجینر ته مونږ هلته انجینر نه لرو. هماغه پخواني څو کسان دي، هغه کدونه چې پخوا د افغانستان څخه وتلي دي، دا پنځه کلونه مخکې، اوس په افغانستان کې دونه کس نشته. د حقوقو په بخش کې مونږ چې یو حقوق لاندې ضرورت پیدا کوو، د په ښځینه او کې مونږ نه لرو. مونږ زیات شیان ته ضرورت لرو، خو هر یو شی چې دا په خپل ځای کې به پرېږدو چې د ژوند ضرورت ورته شته دی. نو ټولو نه غټ مشکل دا بابت دی چې ښځینه ډاکتران چې نه یې، ښځینه نرسان چې نه یې، ښځینه قابله ګان چې نه یې، مونږ به چېرته لاړ شو؟ ورځ تر بلې دوی له منځه ځي. نوی نسل ته مونږ ضرورت پیدا کوو، نوی نسل چې اوس نه روزل شي، نو دوی به کله روزل کېږي؟ بېرته په ټولنه کې به دوی کله چې دا خدمت کوي، کله به د خلکو لپاره دوی درېږي؟ نو دغه شیان چې دوی فکر وکړي چې یو ډاکټر له منځه ځي، د هغې په ځای باندې مونږ داسې دوه درې کاله څلور پنځه کاله مخکې مونږ داسې امادګي ورته لرو چې یو بل نسل تربیه کېږي، بل نسل ورته اماده کېږي، د دوی په ځای باندې راځي، هغوی کار کوي. نو دغه چې دوی تسلسل تاسو ته مونږ مراعت نه کوو، دغه تسلسل ته مونږ ونه ګورو، نو ډاکټر له منځه لاړو، ورسره چې دا مونږ امدیم نه لرو، امدیم له منځه ځي، هغه ځکه چې مونږ اگزیکټ اگزام مونږ نه لرو، د پوهنتون نه مونږ فارغ کوم ډاکټر نه لرو، نرس زمونږ چې پخوا کوم یو و هغه هم له منځه لاړه، کومه قابله ګانې چې وي سر قابله ګانې هغوی هم له منځه لاړې دي، یا به وظیفه ته نه راځي، یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، یا د هېواد نه به وتي. نو مونږ به چېرته ځو؟ مونږ مجبور یو چې بیا پاکستان ته مخه وکړو. پاکستان په هغه لحاظ باندې به مونږ پاکستان ته ځو چې دروازه مونږ ته ایله اوسېږي، د هغوی نخرې په مونږ باندې ونه اوسېږي. دا یو زمینه برابرول دی د ګاونډ هېواد ته چې په مونږ باندې هر رقم نخرې چې دوی وغواړي دوی کولی شي. باور کوي پاکستان ویزه په سل روپۍ باندې نه ارزېږي، په سل افغانۍ باندې نه ارزېږي. نن تاسو وګورئ د پاکستان په ویزه باندې خلک $200 to $250 ورکوي. ولې ورکوي؟ دې لپاره چې ضرورت لري، هلته ځي خپل ضرورت رفع کوي. نو چې ما ته هغه ضرورتونه مې چې په وطن کې رفع کېږي، وطن کې مې هر شی ما ته مهیا اوسېږي، او زما درملنه دلته کېږي، زما مشکل دلته حلېږي، زه $200 په هغې باندې ولې ورکړم؟ د هغې په ویزه باندې د هغوی هېواد په سل افغانۍ ما ته نه ارزېږي، نو زه په خپل هېواد کې ولې خپل درملنه ونه کړم؟ نو چې په هېواد کې نشته، څومره
مجبوری مکلفی چې د هیواد څخه ووځي په هر قیمت چې کېږي ځان یو بل ځای ته ورسوي.
مننه مننه کور ودان ژوندی اوسې سرایه جانې. بهان صاحب له تاسې وروستۍ خبرې اورم، ستاسې په باور باندې که چېرته دغه ډول بندیزونه په رسنۍ وو په عامو خلکو په خبریالانو باندې دوام وکړي، بالاخره دننه د افغانستان یا بهر له افغانستان نه د افغانانو دغه ټولنه او د افغانانو سرنوشت په څه کېږي؟
نه نه آغلی سیال، لکه څنګه چې څلور کاله تیر شو په همدې شان په توره تیاره باندې تیر شو او په کور دننه په افغانستان کې ټول خلک په اصطلاح په دې تمه دي چې دا به څه وطن سمیږي، څه وطن له دې حالته ژغورل کېږي. د دمګړې دا رسنۍ چې همداسې په افغانستان کې فعالیت کوي اصلا لیوالتیا دې ته نه لیدل کېږي چې بیا رسنۍ اصلا وګوري، حتی دا مشهورې مشهورې رسنۍ دې اصلا لیوالتیا نه لري، په څه چې دا د طالبانو په خوښه باندې کار کوي او ډیری د افغانستان خلک بهرنۍ رسنۍ ګوري، بهرنۍ چاپي او تصویري رسنۍ تعقیبوي. نو خبره دې کېده که چې دا حالت په همدې شان اومی، نو زه فکر کوم چې وضعیت به نور هم ترینګلی سي. فیصله لکه څنګه چې سرایه جانې هم دا خبره وکړه، د افغانستان خلک سخت په بد وضعیت کې دي له هر لحاظه. نو فکر وکړئ چې له یو خوا بېکاري سي، له بلې خوا چې یو سړی د یو چا ته ناروغ پروت وي، مجبور مکلف ده چې هغه په زرهاو ډالره ورکړه ځان وباسي او بل ځای ته. او دلته هم سره ځي بهته اصلا افغانان اصلا ارزښت نه لري. نو د ما په اند سره دا حالت په همدې شان بیا هم وایم که دوام ومومي، خلک به رسنۍ اصلا هېرې کړه، اصلا به د رسنۍ په نوم چې په افغانستان کې شتون ونه لري، اصلا به څوک د خبریال په نوم څوک هلته ونه پېژني چې خبریال څوک ده. او بیا هم وایم مخکې خبرې کې مې څه ویلې، رسنۍ د خپل طالبان دې ته مجبوره کوي چې خپل وتړل شي. له یو خوا به مالي مرستې نور ته سره سره کېږي، له بلې خوا خپل هغه ماشونه دوی خپل کار کوي، نو مجبوره دې ته کېږي چې دا وتړي. نو بل لور ته بیا هم وایم که چېرې دا حالت په همدې شان دوام وکړي، بیا هم وایم چې که چېرې تر وخته چې د طالبانو حکومت په اقتدار وي، افغانستان کې به نه امنی نه به دوی خوشحاله دي چې سوله او ثبات ټینګه، نه سوله سته نه ثبات سته. خلک همده اوس له بېکارۍ نه تره کېږي، بېکاري له یوې خوا، اقتصادي ستونزې له بلې خوا، خواري رسنۍ یا خوار تلویزیون چې دوی په خلکو باندې بند کړی ده، اصلا صلاحیت نه دي نه لري چې خپل غږ اوچت کا. نو یو حکومت په داسې شان حکومت وي چې خپل غږ اوچت نه شي کړی، نو هغه به څه حکومت وي، دا به څه پایلې به وي؟ چې پایلې فقط کوره تیاره. نو دا حالت بیا هم وایم له دې بدتره کېږي او خلک به په تور تن کې ناست وي.
ډېره زیاته مننه کورودان، له تاسو دواړو قدرمنو او له زده کړو راګرځول شوی محصل او د ښځو د حقونو فعالې سریا خان او همدارنګه په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهان څخه چې راغلی په خبرونو کې مو سره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې دا پروګرام مو تر دې دمه واورېده. ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورم، دې سره خبرونه هم پای ته رسوو. ښه وخت، ښې چارې.
الما کئے چوکرا کی مانا گوپینم الما کئے چوکرا کی مانا روتیم سرم یخ تخبل یار پزنگانا روتیم سرم یخ تخبل یار پزنگانا گوپینم الما کئے چوکرا کی مانا گوپینم الما کئے چوکرا کی مانا سرسنگ د خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی
ټکالی وی خبرې د افغان ستای دو نمونا د افغان د پښتانا ستای دو نمونا د افغان د پښتانا او بینم علما کړي څوک را کی مانا او بینم علما کړي څوک را کی مانا جب ویل منصور سر بویاوی شاو خوا داڑ دا تلور پنجا دنیا پاڑا ورت خان دیدار کی داڑد ملاوی لو یا نندا روی دکھا بل کو آریانا لو یا نندا روی دکھا بل کو آریانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا جرگوی خان شہید وی باچا خان وی دلرو پر راجما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی وای مرگ شدے د غلام تر ژوندانا وای مرگ شدے د غلام تر ژوندانا پروتم سرم یخی د خپل یار پسنګانا پروتم سرم یخی د خپل یار پسنګانا او بینم علما کئ څوکرا کی مانا او بینم علما کئ څوکرا کی مانا
سیدھا بے وسیع شیطان دے جنت را چلی دل شیطان.